دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یوسفزیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري السلام علیکم درنو اوریدونکو زنزرانه یوسفزیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ننګرهار ولایت کې ولس رسنیو ته خبرداري ورکړي کچرته د کارونکو فریکوئنسي او ملي ورنکري فعالیتونه به وزنټ بي د مرکز د دوشنبه د ورځې نه وخته اگست 15 په خبر پاڼې کې ویل چې د طالبانو سیمه ایز چارواکو د رسنیو ته خبرداري ورکړي ک خپل پاتې ملي ورنکري ورته به د فعالیت اجازه ورنکړي د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د سیمه ایز چارواکو غوښتي چې په دغه پریکړې د سر غور وکړي د مرکز ویل د ننګرهار ولایت د سیمه ایز منابعو د معلوماتو په اساس د مخابرات او ټکنالوژي د وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا په دغه ولایت کې د رادیوي او ټلویزیوني خصوصي خبرونو د فریکوئنسي د جواز د زندبلو پریکړه په شفافي او د مکتوب لاري د رسنیو مالکانو ته ابلاغ کړی دی امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې د 2024 کال د جمهوریت ریاست پټاکنو کې د دیموکرات ګوند احتمالي نوماندې کاملا هریس د مینیسوټا والی ټیم والز په انتخاباتو کې خپل مرستیال نوماند وټاکو ټاکل شوی و چې په دې اړه به رسمي اعلان د سه شنبه په ورځ په فیلډلفیا کې وشي د ټاکنو نوماندان په ایالتو کې ګرځي او رای ورکوونکي هڅوي چې د نومبر په ټاکنو کې ورته رای ورکړي په همدې ترڅ کې ټاکل شوی چې کاملا هریس وسکانسن میشیګن اریزونا او نواډا ته سفرونه وکړي په ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند نوماند ډونلډ ټرمپ تیر میاشت خپل ګوند په کنونسن کې سناتور جی ډی وینس په انتخاباتو کې خپل مرستیال نوماند وټاکو ټاکل شوی چې وینس په همدې اونۍ کې د پنسلوینیا وسکانسن میشیګن او شمالي کارولاینا په ایالتونو کې خپل کمپاینونه وکړي دا ایالتونه د دواړو ګوندونو لپاره د انتخاباتي مبارزو یو مهم میدان بلل کیږي کاملا هریس د هغه وروسته د دیموکرات ګوند احتمالي نوماند شوه چې ولسمشر جو بایدن په نابیره توګه له انتخاباتي سیالیونه ځان وویست په بنگلاديش کې د پراخو ولسی مظاهرو وروسته چې د هیواد صدر اعظم استعفا کول او هیواد نه په تختیدو مجبور کړه غربي هیوادونه د شنبه اگست 15 په دې هیواد کې د آرامۍ او په ډیموکراټیک توګه د واک لږ وخت نه کوي متحده ایالاتو د بنگلاديش په استایله چې د مظاهرو چانو له زپلو په ځای موقتی حکومت جوړ کو شیخ حسینی شاوخوا 15 کاله په بنگلاديش کې واکمنی لرله د هین ترڅنګ د غربي هیوادونو سره هم اړیکې تودي وي خدا چې په دې تیر سو کلونو کې استبدادي کړنی وکړي په پراخه توګه تر انتقادونو لاندې راغله میرمن حسینا تر استعفا کولو وروسته هند لاړه متحده ایالاتو په بنگلاديش کې په داسې حال کې د نور تشدد د مخنیوي غوښتنه کړې چې په پایتخت ډاکې کې په پراخه توګه لوټو تالان شوی او روغتونونو کې په مرمیو سوري شوی جستونه ورول شوی دي د هغه وروسته چې د بنگلاديش د صدر اعظم شیخ حسین استعفا وکړه د هیواد نوتل او مظاهره چانی په کور ورن نوتل د هغه په خوانی سیاسي مخالفه خالده ضیا آزاد شوه د شیخ حسین او خالده ضیا ترمنځ دښمنۍ چې د لسیزو راهیسې روانه ده په بنگلاديش کې سیاسي ټاکون کې دښمنۍ بلل کیږي په 2013 کال کې د شیخ حسین په صدر اعظم کې اته او یاکلنه خالده ضیا د اختلاس او فساد په تور په 13 کلونو بند محکوم شو خو کله چې شیخ حسین تیر ورځ د واک نه لری شو او پوز د موقت حکومت جوړولو اعلان وکړو د نورو بندیانو ترڅنګ خالده ضیا هم په کور کې د نظر بندینه آزاد شو میرمن ضیا د بنگلاديش د ملي ګوند مشره ده د دغه ګوند ویان وحید الزمان فرانس پرس د ویل چې مشري آزاد شوی خو روغتي خنه ده په ویلچیر کې ګرځي او د شکرې او ځیګر له ناروغۍ کړیږي د پاکستان پوز ویلي چې په میلیونونو لیټر تیل هر ورځ دغه هیواد ته قاچاق کیږي خدای نه دی منلي چې په دغه غیر قانوني کاروبار کې لاس لري د پوز ویان جنرال احمد شریف چودري د دوشنبه پورز اگست 15 په یو خبري کانفرنس کې ویل چې پاکستان دوامداري هلي ځلې کوي چې د ایران سره په خپل 900 کیلومتر اوږد سرحد کې امنیت ټینګ کړي او د تیلو د قاچاق مخه ونیسي هغه ویل کشمیر ته پام وشي په ورس کې د 15.4 میلیونو لیټرونه اوس دغه 15 میلیونو لیټرو ته راټیټ شوی چې دا د پاو سرحد ساتونکو ملیشو پولیسو او استخباراتي ادارو د کار نتیجه ده چودري په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو نو موړی په لومړنۍ پاکستانی چارواکي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیلو د پراخ غیر قانوني تجارت په اړه په ښکاره خبرې کوي د ایران او پاکستان ترمنځ د تیلو د قاچاق په اړه د پاکستان دوه استخباراتي ادارو په لټنې کړي او د دې په لټنو پایله د میاش کې محلي رسنیو ته راوتلی. د دې پلټنو لمخې ایراني سوداګر هر کال د شاوخوا یو میلیارد ډالر په ارزښت پټرول او ډیزل پاکستان ته کاچا کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دوشنبه اگست 15 ویل چې هوا د شپه ورځ کار کوي چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ ډیروالي مخاوني سي او یو ځل بیا د حماس څخه وغوښتل چې د اوربن لاري د تشدد روان دوران مات کړي. په داسې حال کې چې ایران په تهران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیا تر وجل کې دروست د غچ اخیستو لپاره تیار نه سي، د متحده ایالاتو د تر ټولو جګپور ډیپلوماټ ویل چې د کړکیچ ډیروالي یوازې د ډیر شخړې، ډیر تشدد او ډیری نامنې سبب کیږي. متحده ایالاتو هم دارنګ په سیمه کې د نورو هیوادونو نه غوښتي چې د ډیپلوماتیکي تعامل له لارې ایران ته دا پیغام ورسوي چې د کړکیچ ډیروالي د هیڅ په ګټه نه دی. قدر منو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په منځني ختیځ کې د زیاتې سو تاوتریخوالي د کمیدو په هدف د دوشنبه په ورځ د خپل ملي امنیت لټیم او د اردن د پاچا سره خبرې وکړې. په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي وروسته له هغه زیات سو چې په سیمه کې د اسرائیل ضد دوه لوی څیرې ووژل شوې. د بل خوا د اسرائیل لومړي وزیر خبرداري ورکړي چې که ایران او یا په سیمه کې نیابت دلې پر اسرائیل برید وکړي لوړ قیمت به ورکړي. نور تفصیل پر پور کې ووري.
دا سیال کې چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي مخ په زیاتی دود او اسرائیل د ایران او خپل شمالي پولي څخه د خطر سره مخ دی. د یاد هیواد ځواکونه د تیرو لسو میاشتو راهیسې په غزه کې د حماس د ځپلو هڅه کوي. بلخوا تیرونه د اسرائیل زد دوه سیرو تر وجل کې دورسته ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د تاوتریخوالو د کمیدو هڅه کوي. سپینې مړۍ ویلي واشنگتن د اسیرانو د خوشی کېدو او د اوربند و قرارداد ته ژمن دی کوم چې تر اوسه لاسته نه دی راغلی، خو متحده ایالاتونو ټینګار کړی چې هیواد یې چمتو دی ځواب ورکړي او په سیمه کې خپل نظامي امکانات زیات کړي دي. د سپینې مړۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د فاکس نیوز سره خبرو کې وویل
موږ لا هم په دې باور یو چې دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر اوربند هوکړه غوړه لار ده. نور کارونه چې موږ د اکتوبر 2 راهیسې کوو دا دي چې ډاډ رامن سه شي نه یوازې اسرائیل هغه څه تر لاسه کوي چې د ځان دفاع وکړي، بلکې دا جګړه په لوی څه بدل نه شي.
شنن کې وایي وضعیت ډیر ترنګل دی.
I think one of the reasons that this is
فکر کوم یو دلیل چې دا د ټولو لپاره ویراونکې ده د چتر اوسه روخانه نه ده په داسې یو نازک وضعیت کې متحده ایالات څه کولای شي.
د امریکایي مسلمانانو د ټولنې فعالین چې له اسرائیلو څخه د بایدن قوي ملاتړ غندلې وي، واشنگتن باید په غزه کې د اسرائیل د ارغل په وړاندې ښکارا دریځ ولري.
متحده ایالات پراخ ډیپلوماتیک او سیاسي امکانات لري چې له اسرائیل څخه پوښتنه وکړي، په دې کې مرستو، مهمات او وسلو او سیاسي ملاتړ زندول او یا هم د يهود مشتو خارګوټو پر هغو چې اړخو اسرائیلیانو د بندیزونو لګول کې دای شي چې په تاوتریخوالي کې ښکیل دي.
لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو ویلي اسرائیل ژمن دی چې په هر جبهه کې د ایران او د هغه هیواد د لاسپوڅو په وړاندې ودرېږي.
کول مشه رڅخ ات ازرخن
هر څوک چې زمونږ اتباع ووجني، هر څوک چې زمونږ هیواد ته ځان ورسوي، حساب کتاب ورسره وشي، هغه بل وړ قیمت ورکړي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر په یو نادر سفر کې د ایران پلازمینه تهران ته ولاړ او بایدن د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد له پادشا ملک عبدالله سره په سیمه کې د تاوتریخوالو په کمیدو خبرې وکړې. ناتاشا هالوی د قطر او اردن په شان د سیمه ییزو منځګړو لارې له ایران سره د امریکا ډیپلوماسي ممکن غوړه لار وي.
له ایران سره خبرې وکړي، هڅه وکړي چې اندېښنو ته د حل لار پیدا کړي، خو په ورته وخت کې متحده ایالاتونو ته مهمه ده چې ډاډمن شي چې په خاص ډول په دغه سویریدونکو حالت کې یو لړ پرانیستي چینلونه یا د خبرو لارې شته. فکر کوم دا تر بل هر وخت ډیره مهمه ده، ځکه چې متحده ایالات په مستقیم ډول له جګپوړو ایرانی چارواکو سره خبرې نه کوي.
په داسې حال کې چې کابو څلوي زره کسان وژل شوی، غزه له خاورو سره یو شوی او لبنان او ایران د لوړ خبرداري په حال کې دي. نړۍ منتظره ده چې نور څه پیښیږي. د نیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
په داسې حال کې چې اسرائیل د اردن او حزب الله لخوا د احتمالي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي، درې سوه ورځې کېږي چې د حماس ډلې اسرائیلي یرغمل نیولی دی. د یرغمل سوو د کورنۍ غړي د خپلو عزیزانو د خوشي کولو لپاره لاریونونه کوي. د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو شمیر د 24,000 څخه لوړ سوی دی او روغتیایي چارواکي مخ په زیاتېدونکي روغتیایي بحران خبرداری ورکوي. نور حال پر پورت کې واوري.
د حماس لخوا د اسرایلی یرغمل شو د 300 ورځو تیرېدو په مناسبت د بیت المقدس په لارو کوڅو کې زرګونه خلک د لاریون لپاره راوتلي او د خپلو عزیزانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د غلاریون ریچل او جون ګولبرګ پولن تنظیم کړی دی. د دوی د ریشکلن زوی هرش د اکتوبر په ومه د موسیقي فیسټیوال نه برم تکړل شو. دوی د هغه وخت راهیسې د خپل زوی د خلاصون لپاره مبارزه کوي.
نن وښتمه ورځ ده او هرش لا هم کورته را نغلو. نن دیرشمه ورځ ده، نن اته پنځوسمه ورځ ده او نن ورځ درې سو ورځې وشوي.
دی یو بل میرمن راچلی فرینکل شپارسکلنزوی نفتالی حماس و تختو او به وجو هم دای وجود چې هغه د نورو سره یو ځای لاریون کوي.
یو ځای مونږ دا څرګندول غواړو چې مونږ به دا هیڅ کله هیر نه کړو. مونږ هم د دې فکر سره وېد کیګو او هم د دې سره راویږو.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وايي د یرغمل شو کسانو د بیرته راوستلو لپاره کار کوي. خو د یرغمل شو کورنۍ او په دې وروستیو کې د اسرائیل په پوځي تاسیساتو کې ځینو په هغه تور لګولې چې په دې لړ کې جدي کار نه کوي او د حماس سره د تدریجي اوربند په اړه د موافقې لپاره نوې شرایط اضافه کړي دي چې یرغمل خوشی کړي. نتنیاهو وايي چې هغه چې هر چاته ضرورت ولري نو بریدونه به ترسره کړي.
موند غزه پترانګه کې په یمن کې په بیروت کې او په هر ځای کې چړتیاوی بری تر سره کولای شو. خو څوک چې زمونږ سره وصول غواړي نو موږ ورته د سولې لاس غځو.
په غزه کې د حماس تر روغتیا وزارت وایي چې د وجل شو شمیر 300,000 ته رسیدل دي. فلسطینی چارواکي د مخ په زیاتېدونکو روغتیایي بحران خبرداري ورکوي او په نړۍ یې غږ کړی چې مداخله وکړي.
نتیجتا للعدوان المستمر دا نورین د بیرانوی ناروغي د خبرېدو پایله ده. دا ساري ناروغي د بو او هم د تنفس له لارې خبرېږي. د تور جړي د سلو زرو نه زیاتې په حساب شوې دي. تیر کال په غزه کې یوازې 50 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو.
فلسطینی چارواکي وايي چې روغتونونه فعالیت بند کړي او تجهیزاتو ته عاجله اړتیا ده.
لذلك نحن بحاجه
من په پراخه کچه بسترو درملو او طبي توکو ته اړتیا لرو. هغه څه چې لیگل شوی د اړتیا پوره کولو لپاره کافي نه دي.
لا يفي بحاجه هذه المستشفى.
د غزه د 2 مليون وګړو نه نوي سره نه زیات لک تر لګي یو ځل بيزاي شوې دي. په سختي ګرمۍ کې په خیمو کې اوسېږي او اساسي اړتیا او توکو ته ضرورت لري. د جګړې د ختمېدو هیڅ نښې نه لیدل کیږي او د دوه خو خلک هم نه هلي شوې دي. دا و د لیندا ګریډستاین د رپورت پښتو ژباړه د ځراني یوسفسي امریکا غاک.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ شنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. جمهور غوښتونکي کاندید ډانلډ ترامپ تیر میاشت د اوهایو څخه سناتور جی ډی وینس د مرسیال ولسمشر په توګه غوړه کړ. وینس پایل پونتون کې د حقوقو زده کړې کړي او حالت د خپلې میرمنې او شاه سره یې لیدلی و. هغه د هندي مهاجرینو د لومړي نسل لور ده چې په دې وروستیو کې د واشنگټن ډي سي او د کالیفورنیا په یو عالي شرکت کې خپل دنده پریښوده. نور حال په دې راپور کې ووري.
اته دیش کلن اوشا وینس هغه وخت په ملي کې چخکاره شو کله چې هغه د جمهوریت غوښتونکو ملي کنوینسیون کې خپل میړه خاغلی وینس ماری فیکړو.
I met JD in law school when he was fresh out of Ohio State.
ما JD د حقوقو پانسی کولید. هغه د اوهایو ایالت څخه تازه راغلی وو.
د هندي مهاجرینو لور اوشا چلورو کی په کالیفورنیا کې زیږیدلې او د هندو عقیدې تر لاندې لوی شوې ده. هغه اووینز په 2016 کې د ګډو عقیدو مراسمو کې واده وکړو.
I grew up in San Diego.
زه په سان دیګو کې په یو متوسطه کورنۍ کې د خوګ پلار او خوګي مور سره لوی شوې يم. دوی دواړه د هند څخه دلته کډوال شوي.
د اوشا وینس والدین تعلیم او تربیه سره اړیکې لري، لکه څنګه چې د هغه مشر خاله هم ده. خاله په هند کې د فزیکس پروفیسر ده.
زه په دې ډیره ویاړم ځکه چې زما له کورنۍ څخه دومره لوی او پوه کسان راپورته شوي.
د هغه پخوانی د حقونو شرکت وای چې اوشا وینس په پیل کې د رسنو ازادۍ لاسرسي کلینیک کې برخه اخیستې وه. هغه هلته د عراقی کډوالو د مرستې په پروژه کې هم کار کاوه. هغه د ستري محکمې قاضي جان رابرټس او د بریډ کاوناک دواړو لپاره کار کړی دی. انیتا مکبرایډ چې یو وخت د لومړی میرمن لارا بوش د کارکونکو د مشر په توګه کار کاوه، وای هغه خلک چې اوشا وینس پیژني د هغه په اړه ښه خبرې کوي.
ډیره هوښیار، ډیره ملګری او د ښه سلوک خاوند ده. یو زیارکښه کاریګره او د ښه شخصیت خاونده ښځه ده. او تاسو هم په عامه ژوند کې داسې خلک غواړئ. تاسو په یوه ځای فکر کوم چې دا د دوی د شخصیت په اړه ډیر څه وایي، ځکه خای دوی د خلکو خوښوي.
د مهاجرینو د ماشوم په توګه د اوشا وینس موجودګي کولای شي چې د لګکو ډلو رای ورکوونکو د هغې میړه په یو نوی رول کې وګوري.
هغه تایید کوونکې ده او د هغه لپاره په بیلابیلو هغو ټولنو کې اعتبار جوړوي چې کېدای شي فکر نه کوي چې ګوندې ښاغلی وینس به د دوی پیژندګلو ونه کړای شي او یا شاید د دوی مرسته ونه کړي.
او اوس چې هغه په ملي کچه پیژندلې شوی، نو د درې ماشومان عمر اوس د ستم کولې شي.
رښتیا چې تاسو شالید، تاسو میراث، تاسو زده کړه، هغه دند چې تاسو غوړه کړی دي، دا هر څه جلا کول اوس سملوبه ده.
خاغلی وینس وای چې میرمنې ډېره سیاسي نه ده او چې کله خاوند خاغلی ترامپ سره د مرسیال اوبولس مشر په توګه اعلان شو، نو د خپل قانوني شرکت نه استعفا ورکړه. شیناز نپیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د اقلیم بدلون اغیزو اړوند پیښو زرګونو افغانان بې کوره کړي دي. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د اقلیم د اغیزو په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر چې د اقلیم د اغیزو اړوند پیښو څخه زیانمن شوي د تیر ټول کال څخه هم زیات دي. نور حال په دې رپورت کې.
د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل یو نوی خبر شوی ریپورت کې ویلي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو اړوند پیښو له امله 18,000 کسان د خپل کورونو او سیمو څخه بې ځایه شوي دي.
د بې ځایه کېدو د څارنې د کورنۍ مرکز د معلوماتو ارزونه ښیي چې روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وچکالۍ، لوړ حرارت، سیلابونو، د ځمکې د ښویېدنې، د واورې ښویېدنې او طوفانونو له امله د تیر ټول کال د بې ځایه شویو په پرتله زیات وو.
د ماشومانو د ساتنې ادارې د راپور پر اساس په روان کال کې له خپلو مینو د بې ځایه شویو افغانانو 50% ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې د 2023 کال په پای کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزونه او څلور ماشومان بیکوره شوي وو چې دا شمیره په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو څخه د زیانمن شوي ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره وه.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون د حرارت درجه لوړوالی، وچکالی، د وروستیو سیلابونو راوتل او د طبیعي پیښو زیاتوالی، علاوه د ماشومانو نه په ډیری کورنیو کې نجونې او ښځې هم اغیزمنې کړي دي او دا وضعیت لا روان دی. نو که چیرته دیتا جدی پاملرنه ونه شي په 2025 کال کې به وضعیت ډیر خراب شي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په 2022 کال کې د کورونو څخه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي دلیل وچکالی و. افغانستان د آسیا په جنوب کې تر ټولو لوی شمیر بې ځایه شوي کسان لري او دا هیواد په کور دننه د بې ځایه شوو د شمیر لپاره په نړۍ کې دویم هیواد دی.
د اقلیم بدلون د افغانستان په شمول په ډېرو هیوادو باندې په دې اوسني حالت کې ډېر ستر اغېز کړی. له بده مرغه په افغانستان باندې لومړی اغېز تاسو چې معلوم شوی دی هغه د وچکالی ده، بې ساري وچکالی ده. کلونه کېږي چې په افغانستان باندې مسلسل وچکالی راځي. په پایله کې زموږ یو شمېر هیوادوال کډوال شوي دي، بې ځایه شوي دي، ځکه مخکې په خوا به د دوی د زراعت لپاره اوبه نه وې، د زراعت لپاره به یا د کرنې لپاره به د اوبو کمښت و، ولې له بده مرغه چې اوس د څښاک اوبه نشته.
د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د ډیرو سختو اغیزو سره مخ دی او د دغو اغیزو د کمیدو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د بیډمنټن ملي فدراسیون لخوا د نږدې یو سلو شل لوبغاړو ترمنځ د بیډمنټن سیالي دوام لري. دغه لوبې چې د اندونزیا سفارت په مالي ملاتړ ترسره کیږي، ګډونوال لوبغاړي د امکاناتو د کمښت شکایت کوي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې چارواکي وایي چې د دغه لوبو د پیاوړتیا لپاره به د جمنازیمونو د جوړولو هڅه وکړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کوابري.
د بډمنټن د سیالي چې د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ادارې له لوري په کابل کې کیږي، له اتو ولایتونو څخه نږدې یو سل شل لوبغاړي ګډون پکښ لري. دغه سیالي ګډونوال وایي چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ پیاوړي روزن کې هم نه لري.
ما بسیار زیات خوشاله ستم چې توانستم دوباره بعد از سال 2020 قهرمانی خدا حفظ کنم و بر ما بسیار زیاد مهم بود بعد از این، چون مسابقات یگانه هدف ما تنها قهرمانی دیجا نه بلکه مسابقات بیرون مرزی هم چنان است.
خارجی سفر نتی څومره ډیر دایس یا موغونه تجربه لوریږي او خپل کمی کاستګان منګه پیدا کولای شو او خصوصا ټریننګ کا دایرسی د څو میاشتو لپاره یا کال لپاره نو دا کولای شي چې یو پلیر خه مسلکی کی. نو منګه متاسفانه د یو خه کوچ تو سپور افغانستان تللی چې لوړ لیول وسی، نو منګه دا غوښتنه لرو چې خه کوچ او خه سفرونه برابر سي.
که څه هم د بډمنټن دغه سیالي د انډونیزیا سفارت په مالي ملاتړ جوړ شوی دی، خو د دې لوبو روزن کې وایي چې بډمنټن لوبه د امکاناتو ترڅنګ مالي ملاتړ ته هم اړتیا لري. دغه روزن کې د ورزش او بدني روزنې له ادارې ځانګړي بودیجې غوښتنه کوي.
بدمنتن یک ورزش پرمصرف است. ما به بودجه کافی نیاز داریم و به همون وسایل ورزشی زیاد نیاز داریم و از ما میخواهیم که از کسایی که اسپانسر شوه و کمک شوه به فدراسیون بدمنتن افغانستان، ما بتونیم بدمنتن خوبتر، بهتر و معیارتر بر مردم یاد بدیم و جوانان به علاقمند شوند و بیاین به این جا شامل عضویت تیم ملی بگیرن و در اینجا اشتراک کنند.
بل خواده ورزش او بدنی روزنی اداره مرستیال احمد جان زدران په افغانستان کې د بدمنټن لوبه مخ پر وده یادوي. نو موړی وای چې د ورزش ریاست بل خپل ورزشکارانو امکانات ونسپموي.
د ورزش اداره به د دوی ترڅنګ ولاړوي او دوی حمایت به کوي، څه وسطوان وي دوی نه به نه درغوي، هغه که په هر بخش کې وي، هغه که د جمنظم په شکل کې وي، هغه که د مسابقاتو په شکل کې وي، هغه که د سپانسری په شکل کې وي، انشاءالله د خپلو ورزشکارانو نه درغوي.
د بډمنټن دغه سیالۍ چې و ملي لوبډلې ته د ځوانانو د تګ لپاره جوړې سوي دي درې ورځې به دوام وکړي. بډمنټن په افغانستان کې څو لسیزې سابقه لري او لوبغاړي وایي که یې سم مالي ملاتړ وسي لیرې به نوي چې په نړیواله کچه به هم وځلیږي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غا په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو او محترم اوریدونکو، اوس تاسو پام د امریکا غک سر مقالې تر اغرزو چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د آسیان امنیتی کانفرنس په وینا کې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ دوربند احتمال پړو ویل. زه باور لرم چې دا سی وهدف ته نږدې کیږي چې دوربند لامل شي يرغمل خپل کورونو تستانه شي او موږ د دوامدار سولې او امنیت په مسیر برابر کړی. اوس خبره د ځنو حساس او جزئیاتو په اړه د مذاکراتو پای تر رسول دي، کوم چې ډیر مهم دي. د دوامدار سولې او امنیت ټینګولو د هڅو د اوږدمهاله هدف په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ټینګار وکړ چې حماس په غزې په حکومت ولای کې رول ونه لري. هغه دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د حماس او فتح په ګډون فلسطینی ډلو د چین په منځګړیتوب یو اعلامیه لاسلیک کړه چې کولای شي د غزې له جګړې وروسته د ملي پخلاینې د حکومت جوړولو لپاره د لارې نقشه چمتو کړي. میلر وویل کله چې په غزه کې د جګړې وروسته د حکومتولۍ خبره راځي، یوې ترهګرې ډلې ته پکې هیڅ رول ځای نه لري. حماس له ډېر وخت راهیسې یو ترهګر سازمان دی. دوی د اسرائیلي او فلسطینی ملکي وګړو وینې توې کړې دي. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې مونږ روښانه کړي، مونږ غواړو داسې یو فلسطینی اداره وګورو چې غزه او لویدیځه غاړه دواړه اداره کړي. میلر وویل امریکا له چین څخه غوښتي چې د سیمې پر هغو هیوادونو چې ورسره اړیکې لري خپل نفوذ وکاروي او د جګړې د پراخېدو مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د بیلګې په توګه ایران د داسې نیابتي ډلو تمویل او ملاتړ ته دوام ورکړی چې په اسرائیل راکټونه توغوي یا د حوثیانو په څیر چې په سوداګریزو کښتیو بریدونه کوي. موږ له چین څخه غوښتي او غواړو چې د دې بریدونو د پای ته رسولو لپاره خپل نفوذ وکاروي. میلر وویل چې د ملي پخلاینې د فرضي حکومت او د حماس د ویاند له څرګندونو سره سره چې وخت په وخت څرګندونه کوي، حماس د یو سازمان په توګه د تاوتریخوالي ملاتړ، د تروریزم ملاتړ او د اسرائیلي دولت د ویجاړولو ژمنتیا نه ده پرېښې.
میتیو میلر وویل په پای کې د دې ډار د ترلاسه کولو لپاره چې حماس یو ځل بیا په غزه کې واک او قوت ترلاسه نه کړي په کار د چې د فلسطینی وګړو د راتلونکي لپاره یو بل سیاسي لار برابر شي او دا هغه څه دي چې موږ ورته ژمن یو او هڅه کوو چې په سیمه کې له خپلو ټولو شریکانو سره ورباندې کار وکړو.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.